افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرز بندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له امله دوه کسان مړه شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی وو نیولي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولای دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کیږي. له دې امله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو لسپرېدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیسته او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا وایرس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا و، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په وایرس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا وایرس لس مثبتې پیښې ثبت شوې او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرز بندیز لا شدید شي. د سرپل والي وایي چې 40 میلیون افغانۍ به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 40 میلیون افغانۍ سرپل ته ورستولې دي.
20 میلیون افغانۍ
د ولایت دایوای موږ به د کورونا وایرس لپاره ضروری طبي مواد باندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجې د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروری مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په وروستیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 304 اتیا ښودل سوي دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دي، په دې ګمان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حملې پلان درلود نیولی دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیونیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علی جیم او صنعت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نومونه نه دي په ډاګه شوي. داسې ګڼل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حملې پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یوه وګړي چې د اسلام دښمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په اعلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش د لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او دریو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتګ بندیز شو. دا بندیز د 10 ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینې پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنټین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدې شارونه وتلای یا ورننه وتلای نسی. په دې هیواد کې بیړنی حالت هم د مارچ په 28مه نیټه اعلان شو، خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی غخیرا ویلي چې شایي د بیړني حالت وخت د می میاشتې تر لسمې تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شوو بندیزونو چندان پام نه ساتي.
پهلوانان یې کېږي، ودونه یې حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورو تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
صفانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه و اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
جون پښې بوک مو د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خبرونو کې د اف ام په 13.5 صافه او وزي اورېدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خپرېدو سره سم د افغانستان ولسي جرګې نن د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسي جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللې وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس مثبت پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د لګول په وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلی وه، تعقیب کړې ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلي مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل
شوی. په ډېرې بخښنې سره په تېرې وطنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو لعمل دی اداری پا وایدو که کم والی را غلی دی کرونا دی ویروس پا آره نن دی افغانستان پولیسی جرگه که دی بحث پا آره را پورخ پریدو تا چمتو دی
په هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته ور وغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کورونا ویروس لپاره ځانګړې شوې پیسې په ځای نه دي لګول شوې. دوو وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ڈاکترانو فرمائش ور کڑائی پڑیر لوڑ قیمت باندی دب ظلم وی
تاسو باید یو بام دو هوا ونکی کابل یو استه منایا شپخانه دا خو یچ یو منگل رو سائل سود پیوا پیشنهاد وکړه چې و وزیر صاحب خپل رئیس د شپخانی راته ویل دی یو استه منگ د نایی د سناتور
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. خو نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي کنه نو په خبرې هیواد به له یو لوی کړکېچ سره مخ شي.
خواهش میکنم زاری میکنم
موږ ډېر اندېښمن یو. خلک غوږ کوم، هیله کوم، عذر کوم چې په خپلو کورونو کې کېنه. د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته غوږ ونیسئ او هیواد مو
وژغورئ.
د ولسمشر سلاکار او د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي.
تا امروز
د عامې روغتیا وزارت له لوري نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوي او سبا د کابینې غونډه ده او یوه طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي. تاسې به دا تصویبوئ او لسګونه میلیارد افغانۍ په دې لار کې به لګول کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 20 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دغو پیښو له ډلې 1 په پلازمېنه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزني، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 2 په نیمروز، 1 په فاریاب، 1 په ورزګان او 1 هم په بغلان ولایت کې ثبت شوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1.4 میلیارد ته پورته شو. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرس بندیز لګېدلی او یو شمېر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کېږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګېد.
و مردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې د کورونا وایروس په وړاندې د عامه پوهاوي د کمیټې مشر دی هم د ولسي جرګې غونډې ته اوربلل شوی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د حکومت د اجراءاتو په باب د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده. د مثبتو پیښو شمېر هم نږدې 800 ته رسېدلی. تر اوسه پورې 1.4 میلیارد مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کېږي د کورونا وایروس پکې ډېر خپور شوی دی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې راپورټ لري.
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کورونا وایروس پکې خپور شوی او خلک یې د مرګ تر پولې رسولي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې. په سروبي ولسوالۍ کې له کورونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمال صافی
په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل. د دغو افرادو سن له 50 کلونو نه پورته وو. کم شمیر پکې ځوانان هم ول.
د دې په خبره چارواکو ژمنه کړې وه چې په ورځني ډول بل دې ولسوالۍ څخه په کورونا وایروس د مشکوکو لسو کسانو سیمپلونه ښار ته استوي. د دې وایروس د لا خپرېدو ویرې مسؤلین اړ کړي چې د کورونا وایروس په اړه د جوماتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی. هغه کس چې پلاری په کورونا وایروس اخته شوی و. دی خوښ دی چې پلاری بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله یې صبر کړی ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نوې شوې. د دې سره د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولي چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. دی وایي نن مو سروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه ترڅو وضعیت له نږدې وګوري او که چیرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم له نږدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو هومره هم نه ده څرنګه چې ویل کېږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې دعوې ردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایرس د اخته کسانو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر مطیع الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پنځه دېرش پیښې تایید شوي نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لاره او یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي. د ده په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هېواد کې د کورونا وایرس لا خپرېدل ورسره بلې زیاتېږي او خلک یې له امله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولی، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جوماتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي. په ډېرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبري الاجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونه ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ اوزلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او نندارې ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایرس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانانې کېږي، ودونه یو حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورو تشویش چا سره نشته دی. سګ جنګیانې کوي، بزکشیان لازي خلک د ټول نه زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کېنئ په قلار. دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار همدا وایي چې باید خلک په کورونو کې کېنئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایرس خپرېدو ته لاره هوارولی شي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز کې خلک د روغتیایي کارکوونکو لارښوونو ته غوږ نه نیسي. دغلته وزلوبې روانې دي، غېږې شته دي او همداسې ودونه ترسره کېږي. نورې میلې په کندوز کې ترسره کېږي. که چېرته حالت په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندوز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندوز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوي عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو له ترسره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی له غوښتنو سرغړونه کوي. موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده، ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. همدا تېر اونۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه د سربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندوز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمام دنیا حالت اضطراری و امروز د کندوز پر ضمانت جماعت او محافل
په ټولې نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي ترڅو د کورونا وایرس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایرس درې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالډ ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د څلېرش ساعتونو په ترڅ کې کورونا وایرس د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندېدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحده ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي او د کورونا وایرس خپرېدو په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسه مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له دوه تر درې میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت بیان نه کړ چې د کورونا وایرس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي توپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړي دي او له چین څخه متحده ایالتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی وو. یوه ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر هغو کسانو چې له چین څخه متحده ایالتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی وو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره پر هغو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او ویل چې ملګرو ملتونو د کورونا وایرس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایرس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږي کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایرس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د $50 میلیونه د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه $122 میلیونه وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یوه ورځ د امریکا په متحده ایالتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووېډ-19 ناروغۍ د ډېرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحده ایالتونو کې کورونا وایرس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لکه اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږکال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2018 میلادي کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق دغه راز وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغېز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمه څروانې تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکنۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرلید راپور چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کرونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدی شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالي چارو یوې متخصصې گیتا گوپینات په یوه ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږ شوي ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغې کچې لږ دي چې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوي. آغلی گوپینات همداراز وویل، حتی که حالت تر ټولو ایدیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو 2 کلونو کې د تولیداتو د کمېدا له کبله ټولټال 9 تریلیون ډالر وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټول کورني ناخالص تولید زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کېږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په 2 میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې 2 میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کرونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په 3 میاشتو یعنی په جولای، اګست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیه توب او بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 نور هم نزول کوي. همداراز به د کرونا وایرس خپرېدا په 2021 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شویو احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې څرنګه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې په کې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 15.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو غونډه عادتا د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنیو غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنیو شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کرونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همداراز به د کرونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا دویونه مخکې غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې موافقه کړې وه چې د کرونا وایرس له امله به له رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کرونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیونه ډېر کسان اخته شوي دي او COVID-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,00,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشنبې د ورځې د راپور له مخې د دغې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اقتصادي اغیز به په شتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایتالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفی وي، او د کرونا ویروس اصلي ټاټوبی چین به چې د اقتصاد یې له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کرونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولې شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنه سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی، سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کرونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو له دې عمله کرونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز برخې پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یوه تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې دي. نور تفصیل به اسمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اته کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاس ونیو او په مقرر ډول یې پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوېد، ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یو لس کلنه مصباح د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل: یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته یې ننایستم، ما چیغې وهلې. د پولیسو د تاڼې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قرباني شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشې پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډېرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډېر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډېرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعالې دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډیری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لورې د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړې وې.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خره غرس وایو که په پیل کې راته ووایه چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې